سانو شمیر د پوخا په مقایسه بیا سیات شوه. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو رئیس مایک راین د دوشنبه پر ورځ وویل تر اوسه د کرونا وایرس د دویم خپریدونکو څپې خطر شته. خغل راین وایي که ناروغي په ځینو هیوادونو کې په کمه کچه هم پاتې شي او په اړه یې څېړنه ونه شي، تل دا خطر شته چې دا وایرس به یو ځل بیا راپورته شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د دې چارواکي په وینا دا محدودیتونو له لرې کېدو وروسته یو څه هیله مندي پیدا شوې، خو دا په دې معنا نه ده چې خطر په یو مخ له منځه تللی. دا سازمان ټینګار کوي چې د کاروبارونو هر ډول بیا پرانیسته باید ډېره تدریجي او له جدي څارنې سره مله وي. جرمني وروسته له هغې چې یو لړ محدودیتونه یې کم کړل، د دوشنبې په ورځ په کرونا وایرس د نو وخته کېدو پیښو کې د زیاتېدو خبر ورکړ. همدارنګه جنوبي کوریا چې د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه کې ډېره بریالۍ هم ګڼل کېږي، وویل چې د دې هیواد په نسا ځایونو او نایټ کلبونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو پیښې بیا زیاتې شوې. د دوشنبې تر ورځې پورې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 4,050,000 کسانو ته ورسید. دا شمیرې د جان هاپکنز پوهنتون خپرې کړي او زیاتوي په نړۍ کې پر دې وایرس د مړو شمیر هم له 240,000 کسانو اوښتې. 1,040,000 کسان هم په ټوله نړۍ کې له دې وایرس څخه رغېدلي. د امریکا متحده ایالاتونه او برتانیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پورې پکې کرونا وایرس تر ټولو زیات خلک وژلي. په امریکا کې نږدې 80,000 کسان او په برتانیا کې تر 2,500 زیات کسان په کرونا وایرس د اخته کېدو له کبله مړه شوي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي نه لیکل لپاره بل کاغذ به دي نه سنول.
په هنر جاج کې ل محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلې یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکل.
فنکار برخه کې ل لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل الته په دې اردو جوابانه زړه ډیر لاس بارې زکوم چې هر امتحان کې بزا علوم را پکې راتل اردو مې خوخېدله.
بزرپانه کې به لنډه کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونې مې بیخې مازغله کار لویدلې. پروختون کې د نظم او ډسپلین درامو
او په ریخمین خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دې چې بدلیږي، دا موسم دې چې بدلیږي، ل ذهنونو نه راوزی، ل خوبونو نه راوزی، په دې ویر کائنات خور شي، سهوا شي، سباران شي، سګلای شي، ستوپان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي، همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته یې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې را نشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغه ونو پوستکی کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2,500 څخه نیولې تر 3,000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمدری ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخا داشا دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دیدن لیکل لپاره بل کاغذ به دیدن سپینول او په پچای غته بلیګل دا ډېر پخله کلا لري تر تانګ تانګ پورې دا کاغذ تاسو شو دې ښایسته مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوي زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوي او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجاله کیدی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوي پوستکي و پوسته درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. خط مو پرې ولیکلو او اوبو کې مو واچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نه شو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وایي پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت د کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې
هغه وایي کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بحر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه کوم ځای کې چې د مختلف سیمو کې مثلا پارونو کانتیوا بیا وایګل لوړو څوکې کې کنه
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شاخچې د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کوم چې د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپې ښودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسېدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسې رابډوهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمېر شعر پیژندونکو پاملرنه کړې. دا بحث ډېر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټې پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود آیا سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیره شاعران خبره کوي چې نوې شاعری ده او د نوې شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه کداره ته وایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګوره د هر زمانه، د هر دوره، د هر پیریډ چې دی دا ځان له خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغسې د ناستې پاستې او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دوره نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کارېدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې یوه بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چې څه وایي؟ دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګ د هرې زمانې خپل یو بوتیکا وي.
اوس نو د پښتو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلي وي، چا نه وي لیکلي.
تاسو مخکې آیا صاحب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تېرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده وخته نه پرې پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پې نه. نو زه وایم که دغه مډرنزم په شاعرۍ کې مډرنزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ مډرنزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتی شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعره درته وایم، یو به د وجودیت په اړه درته وایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به درکم. مثلا مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم،
مړ می خپل تنهایی نه کړی ویریږم،
هم کلام یم لتا سره دیواله،
هم کلام یم لتا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر.
بله بله.
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح ویده. اوس ګوره په وجودی تناظر کې چې زه یو شعر لیکم، مړ می خپل تنهایی نه کی یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځلې وجودي کر به سره مخامخ کړی، دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده.
یعنی
دومره بلاته نه
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم هغه بیلګه وایي، لکه
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې داغه نظری مباحث په دې کې ډیسکس شوی دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغ ده، یعنی اسما نام نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس. پوسوه، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنا هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې څه د کوم لیکل کړی دی، یعنی په دغه
یو شای نشته کی صرف په دغه کې مایوسی او مارومی ده او دومره بلا مایوسی او مارومی پکې ده چې ما او تای مطلب سوچم نشو کولای. خو لیکن هغه دا مایوسی او مارومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب ودت نوبل پرایز ورکړي. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
همغې ته راځم د مډرنزم او د پوسټ مډرنزم خبره ته مخکې کوم لکه هغه شعر وایي بیا به وسته.
نو ما وایي اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته وویلی دا بل زه تاته د مډرنزم په حواله بیخي یوازې هم وېرېږم ډېر
بیخي یوازې هم وېرېږم ډېر
هوا لاسونه راکړه مړ بسم
هوا لاسونه راکړه مړ بسم
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ مډرنزم شاعر چې بي داغه شعرونه بلش تجریدي بڼه لري. یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه وي اډیر مطلب دقیق مطالعه به وړي بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډیر معنی نه سي جن اخستې. مثلا په اردو کې دغه د جون ایلیا دی داغه شعرونه دي خلک وای وای داغه شعرونه کول محال دي به و معنی هم نه ترې راوځي کنه. نو زه دا وایم د پوسټ مډرنزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې کنه داسې بڼه او داسې فارم به لري کنه. او مډرنزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي. یعنی تمثال نګاري به په جدیدیت کې او په پوسټ مډرنزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي. یعنی مطلب د مډرنزم تصویر به واضح وي او د پوسټ مډرنزم تصویر به لا هم وي. یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مهم وي.
تصویر به هم مهم وي کنه. اوس مثلا په دا والا باندې ستاسو موږ نن سبا د زلمی شاعران دي ډېر د رنګ شاعران
هم دلته ما پوښتنه کوله شي آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مډرنستان او پوسټ مډرنستان شته؟
بالکل شته بالکل شته.
د پوسټ مډرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي موږ یې د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلی شو که د مډرنزم فلسفه پیاوړی شي.
د پوسټ مډرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مډرنزم شرح ور باندې وشي. د پوسټ مډرنزم شر نور باندې کیږي. ها دا به وشي چې دا د پوسټ مډرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب له غو احساساتو او له غو نظری مباحث سره مطلب ارته
علي. ما پوښتنه مم دا وکړه چې د پوسټ مډرنزم دا مباحث پیاوړی شي غختل شي موږ په شاعری کې په شوري یا په غیر شوري ډول وکړو شي آیا موږ د خې شاعری پیلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعري نه مطمئن یې؟ مال نه. ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی. نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو. نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي. او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق پر راځي. حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي.
ډېره مننه پروفیسر ایاز کورودان. شفیولا تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تانسی ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو ته راغلی. پښتنه مر سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی ولیکوال دی او شاعر دی او ژباړونکی په توګه پیژنم. هغه چې زموږ نور اوریدونکو دی او دا اوس زموږ ښه غوري هغه ته تان څنګه ور معرفي کوي؟
ډیر مننه استاد. تان یو دیرش کاله پخوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوی په لره پښتونخوا باجوړ کې، او لومړنی او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې، او د نن نه څوارلس کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته. او لومړي ځل دپاره ما حس کړ چې دې وطن دپاره دلته د شعور د لوړونې دپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی، مونږه د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیان او په ژباړم شروع کړل. لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د دیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل، او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولن. او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړه کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه هم داسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لړۍ هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو او د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر پنځوس جوړیږي.
تاسې مخکې دی چې افغانستان ته راشي او تاسې په باجوړ کې وای، هغه وخت کې تاسې لیک کوو که نه؟ دلته چې راغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد. هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزاره نشي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به دیزه ډېرې کمې راتللې، او د وحدت ورځپاڼه هغه به مې ډېره لوستله، تعقیبوله به مې. زموږ په کالج ته به هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل، او د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغه هلته د باجوړ ملګري چې هلته ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي، پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښ ولا د غوی لپاره دوت شوله، ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینواز زیات شو. نو هغه وخت استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه دې ځانه چې بچیا راتلل اپ هغې به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یو نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیمه مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کافي ما سره شته اوسم.
تان صاحب، اول د شعر کله پیل کړه؟ ولې دې پیل کړه؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق مو مین مو د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازدیګر وخت چې بشم مالما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څه ادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان اجایي بهیر. زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې، او زما په تخلص نه و هغه وخت. او چې زه د سټیج نه راښکته شوم، نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم د دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغیر وروسته
لمغیر وروسته تاند شوم استاده.
تاند صاحب، تاسو خوشباړې ډېری کړي دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او د تورته نور تخلیقات دی. کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه، ناول، دا دی کله شروع کړل او څومره چاپ شوی دی؟
خپلې پنځونه مې استاد شپږ اثر دي، څلور ناولونه دي، یو شعري ټولګه ده، یو وړې وړې ټوټې دي. مثلا تاو غټل ناول، شین ستوره، زندۍ، خزما دادای مرک دالانا چاپ دی، او شیری ټولګه د شمې زړه، او ټوټی چې دی هغه ښه زمین او ژوند دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډا کار څومره شوی خو ملګرو غوښتنه وه چې ستا لیکنې مونږ لولو. او استاد جین راته یو ورځ ویل چې دا جین ته ډیر کار وکړو ټوکو کې ویل د ژبې کم لږ کار وکړه. ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتنو دپاره لیکم. هر صورت نو دا د تیرو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم، کتابونه ناول هم لیکم، ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړو خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي.
زمونږ اوریدونکي به مثبت تلوسه کوي چې د تاند صاحب شعر واوري.
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي،
پرخه پرې رنګونه دي،
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي، دا خو ګلابونه دي مخونه دي، پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي، دا خو ګلابونه دي مخونه دي، زینو کې د خدای نور په خندا خندا، زینو کې د خدای نور په خندا خندا، زینې سرابونه دي مخونه دي، او سترګې اننګي شونډې څوایي، سترګې اننګي شونډې څوایي، دا خو کتابونه دي مخونه دي، او تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي،
تل پرې د مسکا،
تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي، تاند زیارتونه دي مخونه دي. واو واو، په یاد زما ډیر نه دي زده.
ډیر مننه تانسب. تانسب په کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه؟
ډیر مننه استاد. د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد، د یو د ټاګور دی په تورتم کې، او یو د یوې شپې واده، همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه، دغه نه علاوه په نورو برخو کې هم د شاه ولی مدس دهلوی یو اثر، د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس واړه واړه کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوي دي. همدارنګه د مکې مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړل پښتو ژبه ته د مکې مکرمه تاریخ. دغه سیمانه یرد استاد ټول 50 اثر دي.
ها تاسو په دغه برخه کې باقاعده زده کړی وکړی کنه؟ بس دغه ادبی بهیرونو کې ونډه واخیستله او کې ناستی او پاتې دي.
استاد ما خو مخکې ویل چې زما سره مینه وه د دې ادب سره، او دې ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مینه وه، او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډیر لاس برې زه کوم چې هر امتحان کې بزه علوم را پکې راتلم. اردو مې خوښېدله ځکه د اردو د الفاظ چې وو د خوږوالی دغه لکه د ځینې پښتو ژبې خوږه شاعري چې دغسې ډېر خوږوالی لري، هماغه وو چې زما په ډېر علاقه پیدا شوله، او د هماغې برکت دی چې دغومره کتابونه مې تېر راوژباړل. استاد په اردو مې لیک مې په هغه وخت کې کوو په د حمزه با غوندې کله چې پښتو ته راوختې م بیرن اردو پاتې.
کتابونه خو دې ډېر زیات راوژباړل کار دی وک دیو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی، پښتو تا ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل؟
د ګلنار بیګم یو مرکه مې اورېدله استاد، او د سیال صاحب سره کړه، غازی سیال چې دغه شعرونه ټول ویل وخت پلمونه ده. نو غازی سیال ورته وایي چې ګلنار بیګم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري، چاته پرېدي چاته سپاري؟ ویل نه، لور مې لورینې مې شته لورګانې، خو ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه ما له پښتنو څه راکړه. ډمه یې راته وویل، ډمې تخلص یې راکړه. او وایي ګلنار بیګم به دومره عجزه روانه وه چې چادري بیا د سر نه نه لرې کوله، او چپړې بیا سلیرې سا د ده د پایزار چې و پلاستیکي دا به شلېدلې وو، او پښې به د خاورو ډکې وې. یو جوړ چشمې وې چې غازی سیال صاحب وایي چې د دیرشو کالو نه مغه په سترګې وې، دومره وس نه کېده چې هغه بدلې کړي. نو پښتو ماله پښتنو ماله هېڅ رانه کړه، ما پښتو له د خپلې وسې چې څومره وو هغه مې ورکړه، او لا هم په دې لاره کې لګیا یم، ستړی نه یم. او خدای دې هغه ورځ راولي چې دغه موږ چې څه لیکلي دي او څه ژباړلي دي دغې نه ګټه اخیستل شوي، او لکه تاسو استاد لګیا استه عملا، او دغه پښتانه یو ځای ته ورسېږي، څه ترې واخلي، شعوري شي، بس دا زما لپاره بیا څه
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي.
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده، کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه، دا د ټول قومي د ټول ژبې د هر چا وی. نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دی زما غوندې شي او زما نرسته دي زما اثر وساتي، دا د ټول پښتنو دي دا غوي په حق دی.
ډیر مننه پوهنیار ګل رحمان رحمانی، یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنې ټولګې چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابېلې خواوې په هنري بڼه پکې شرح کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحمانی لنډه کیسه انتانونه وږمه جبار خیل کوي.
د سهار لس کمی لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ و. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یو ملازم ورباندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنه شو، ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ورباندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول، دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې، لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد، دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی وه. په لیدو یې سخت خوشحاله شو او ور پاڅید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس په سینه کې خوت او یو قدم شاته شو. خیر یوسی، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاڅېږي. زه هم دا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل، دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوی وي. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت، مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یو نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ بدې د انتانونو په ځاله بدله شوی وي. دا چپلکی پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. زای په زای ودرید، د نرس په خبره یې عمل وکړ. خلاصته وګرځید، مور یې په کټ کې بی حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه: صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرید. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو: ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بل دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورځه تر هغو ده را ورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نسړه یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورځه درمل په منډه راوړه، په دولسو بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر پنځه بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، درې زره او اته سوه کېږي. عاجل ورته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسه یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سیکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل وارد څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره یو ویشت زره افغانۍ کېدې. په دې کې ایله درې زره د ده خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هېر شوی و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه پوښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و. لکه هم دا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورخمین خیال په نننی برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي. د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دي وباسو. د هر کوره راتیریږو. د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دی. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخته دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا کمینه د خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بې باوره. مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست ګل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي. خاپیرۍ شي له نظره. رڼاګانې هم بلا شي. تورابان د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنگ دی که تصویر دی. بس ګړلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. واړه رنګه یې بې رنګه دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پې بیا هم مینیږو. مونږ پې بیا هم خپه کیږو. مونږ پې بیا هم خوشحالیږو. دا ټول زړونه د کتو دي. ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو. ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلیږي. دا موسم دی چې بدلیږي. له ذهنونو نه راوزي له خوبونو نه راوزي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدیږو. مونږ ټول ورته ګډیږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپلو اوښکو تر شو که اوده شو که اوتر شو. له هیچ چا نه خبر نه شو. د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی. لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی. دا د کم سړي نصاب دی. دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده. مار نه ولې هیچ چا ګډ نه کړو. د پاړو دکان چلیږي ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده. ځکه لاره مو تیاره ده. زړه کې سپینه آینه ده. زنګ وخلې ده ګنده ده. ژوند ژوند نه دی ګزاره ده. چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده. که غنم دی که دانه ده. د یو کور د شور کیسه ده. دا په منډه نه ختمیږي. دا د سولې پیداوار دی. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی. مونږ دواړه پکې سوزو. مونږ دواړه بې باورا. مونږ دواړه بې خبرا. دا د ژوند د مور کیسه ده. که غنم دانه دا دا پمنډه نه ختميږي دا د سولې پیداوار دی د یو کور د شور کیسه دا.